دا څلور خزي او دا یو نفر نارینه مونږ نیولی ده، او دا یو شبکه وه چې دلته همیشه دا خلک خپل کور ته وړل او هلته خلک وخل او پیسې وهر شی ترې وړل.
یعنې د دوی هدف یوازې غلا وه، او دغه کسان چې تښتول د هغو د پیسو او لکه موټر او داسې نورو ترلاسه کولو.
دا او دا اعتراف کړی مونږ سره د متضررینو. دوی ویلي دي چې مونږ ته ویلي چې تاسې دولت ته هېڅ کله احوال ور نه کوي، او که احوال مر کړي تاسو ته مونږ مخالفینو ته یا طالبانو ته هم سپارو.
نو دا ښځې تاسو وویل چې دا څلور تنه دي، دا د غزنی اوسېدونکي دي؟
دا د دایکندي اوسېدونکي دي، دلته راغلي دي په غزنی کې راکار سرته رسولی.
تاسو مخکې یادونه وکړله چې مخکې هم څو ډلې نیولي غله او اختطاف کوونکي، او دا یوه ډله چې څلور تنه پکې ښځې دي دا مو اوس تازه نیولي. له دې سره څه ګمان کوئ چې په غزنی کې د دغه اختطافونو او غلاو تر کومه حده مخه نیول کیږي؟ امرخیل صاحب،
مونږ ډېر نیولي دي، دا خصوصا دا تروسي ډلې مونږ نیولي دي. حتی په قرآن شریف کې ریموټونه ایښي وو، بمونه او مقناطیسي بمونه، هغه شبکې هم نیولي دي. همدغه اقدامات دي چې خلکو هم په مونږ باندې اعتماد کړی دی، مونږ سره ډېر کومک کوي. او دغه اقدامات چې مونږ کړي دي، دا د تحدیداتو هم د مجرمینو او د جنایي جرمونو ګراف ډېر کته راغلی دی اوس په غزني کې. یعنې که تاسو غزني ته راشئ، دا ښار کې ډېر جم جوش ده، او که دغه حالت هم وساتل شي، نو دا د غزني د خلکو او د ولسونو او زموږ د نیکنامۍ سبب ګرځي. انشاءالله مونږ هم کوشش کوو چې همدغه اوسنی حالت وساتل شي.
د غزنی ولایت د امنی قمندان جنرال امین الله امرخیل و چې په دې ولایت کې د سړی تختونکو د یوې ډلې د نیول کېدو په اړه مور سره مرکه اوریده.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له آزادي رادیو نه.
د افغانستان په جنوب کې د امنیتي ځواکونو لیکو ته د لستو ځوانانو لیوالتیا زیاته شوې. د نوملیکنې لپاره په قطارونو کې ولاړ ځوانان چې اکثره یې د ښوونځي او پوهنتون په سطح زده کړې لري، وایي د هیواد څخه د دفاع لپاره غواړي په پولیسو کې شامل شي. صادق رښتینی چې کندهار کې د پولیسو د جلب او جذب مرکز ته ورغلی، یو تفصیلي رپورټ راستولی چې د یو ځوان په غږ پیلېږي.
د کندهار اوسیدونکو ته کندهار ولایت
دلته د پولیسو د جلب او جذب په مرکز کې لسګونه لوست ځوانان د نوملیکنې لپاره په قطار کې ولاړ دي. دوی هر یو د وطن سره د مینې ډکې سرګندونې کوي. زه غواړم د خپل خاورې، خلکو او وطن څخه دفاع وکړم. که زما سر هم د وطن په دفاع کې ولاړ سي، په ویاړم چې د بل افغان ژوند می تضمین کړم. په قطار کې ولاړ ځوانان د اتلو څخه تر 25 کلونو پورې عمرونه لري چې ډېرې لوستې کسان دي. دوی وایي د هیواد ساتنه د هر افغان نر او ښځې اسلامي او ملي وجیبه ده.
نوم یې عبدالله د کندهار ښار اوسېدونکی یم. راغلی یم دلته جلب جذب کمانډانۍ ته چې په اردو پولیس کې نوم لیکنه وکړم. ځوانان چې د یو ملک د ملاتړ حیثیت لري، باید ځوانان د خپلې خاورې څخه دفاع وکړي. که چیرې په دې کې زه خپل سر هم بایلوم، نو زه به دا په ویاړ سره وایم چې کوم خپل سر بایلوي، د یو بل انسان ژوند می تضمین کوي.
نن مې هم الله دې دلته د سکه دوه لپاره راغلم. ملي پولیس په دې ډیر خوشاله يم، او ډیر ادمن يم چې زه د وطن لپاره خدمت کوم.
په جنوب کې د افغان پوځ او پولیسو د جلب او جذب مسولین وایي چې ورستر بلې د هغو ځوانانو شمیر زیاتیږي چې غواړي په نظامی برخه کې د وطن او خاورې د خدمت لپاره ملا وتړي. د کندهار لپاره د دې مرکز مرستيال نجیب الله احساس مشواني وایي چې د تیر په پرتله اوس له دې څخه تر 30% پورې د هغو ځوانانو شمیر زیات شوی چې د پوځ لیکو ته شاملېږي.
د کندهار د ځوانانو اوس ډېر مینه د اردو ملي سره پیدا شوې ده، همداسې د پولیسي ملي سره، همداسې د امنیتي ملي سره. زه تقریبا یو نیم کال کېږي چې راغلم. زما نه مخکې چې دلته مونږ قتل د ورځې 15 کسان، شپږ کسان، یا مطلب د میاشي شل 15 کسان به مونږ جلبول. اوس الحمدلله د کندهار د ځوانانو سره مطلب د ملي اردو شوق پیدا شوی، او په دې وخت کې زموږ یو جلب او جذب ډېر زیات شوی دی. ان شاء الله د پخوا په حساب باندې تقریبا په سلو کې ډېر سلوي خسرې ده.
په عین وخت کې د کندهار د امنیت کمانډانۍ د جلب او جذب امیر سمنوال محمد ظاهر عبدالي هم وایي چې نه یوازې نارینه، بلکې میرمنې هم هر ورځ د پولیسو په لیکو کې نوملیکنه کوي، او غواړي چې له دې لارې د خپل هیواد خدمت او خاورې څخه ساتنه وکړي.
د پولیسو په لیکو کې تقریبا د پروس کال څخه د تیرو کلو څخه د اوس په څلور کال باندې ډېرې ښځینه پولیسي موږ ته راجب شوي دي. راغلي دي چې تقریبا یو څلور شل تنه ښځې اوس موږ سره د امنیت کمانډانۍ په چوکاټ کې امنیتي وظایف اجرا کوي، چې په هغه کې افسران هم شته، ضابطان هم شته، او د ساتونکو وظیفه هم اجرا کوي.
تیره میاشت د کندهار د پولیسو د روزنیز مرکز څخه سلګونه پولیس تر تعلیمي او تربیوي زده کړو وروسته فارغ شول. دا د لوستو ځوانانو چې د ښوونځي او پوهنتون په سطحه زده کړې کړې وې لومړۍ ډله وه.
د خوست یو شمیر مدني فعالانو یو ځل بیا د یوې غونډې له لارې له افغان حکومت څخه د خپلې سیمې د خلکو د یو شمیر غوښتنو د عملي کولو غوښتنه وکړه. دوی خوست ته د برېښنا انتقال، د غلام خان بندر ترانزیت او د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو برابرول د خلکو تر ټولو مهمې غوښتنې وبللې. نجیب الله لوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د دوشنبه په ورځ د خوست سلګونو مدني فعالانو، قومي مخورو، دیني عالمانو او ځوانانو د یوې غونډې له لارې افغان حکومت ته د یادې سیمې د خلکو اساسي غوښتنې وړاندې کړې او ګواښ وکړ که تر 15 ورځو د دوی غوښتنو ته پام ونه شي نو خپل مدني حرکتونه به تر کابل وغځوي. دوی د خوست لپاره برېښنا، د غلام خان بندر ترانزیت، پر هوایي ډګر د عملي کار پیل، ځوانانو ته د کاري فرصتونو برابرول او د خوست ولایت د ملکي او امنیتي ادارو د تشکیلاتو د لوړولو اړتیا د خپلو مهمو غوښتنو په توګه یاد کړه. د خوست یو تن مدني فعال محمد غفور مهدی آزادۍ راډیو ته وویل چې
موږ به خپل حق واړو، حق اخیستل کیږي، خو تر هغه ځای پورې چې د ولسواکۍ نظامونو ښېګړې او ځانګړتیاوې دي هغه به د سوله ییزو پوښتنو له لارې موږ تعقیبوو او که چیرته ونه شوه د خوست مدني ټولنه ژمنه ده چې دغه غږ به ان تر ارګه پورې هم.
د خوست یو تن ځوان عید محمد سهار وویل چې د دې غونډې ګډونوالو مرکزي حکومت ته 15 ورځې وخت ورکړ ترڅو د دوی غوښتنې عملي کړي.
دولت ته 15 ورځې وخت ورکړل شو ترڅو په دې 15 ورځو کې هغه روا حقونه چې د خوست د ولسونو غوښتنه ده کاملي نشول، نو بیا به موږ خپل مدني حرکتونو ته دوام ورکوو او دا امکان هم شته چې خپل اعتراضونه تر کابله ورسوو.
په خوست کې د ملکي او پوځي ادارو د تشکیلاتو کمښت د اساسي ستونزو څخه دی. که څه هم دا ولایت د پخواني ولسمشر حامد کرزي په حکومت کې دویمې درجې ته لوړ شوی، خو تر اوسه هم تشکیلې د دریمه درجه ولایت پاتې شوی دی. مدني فعال الیاس وحدت د خوست د ملکي او پوځي تشکیلاتو د پراخېدو د اړتیا په باب داسې وایي.
خوست هغه پخوانی خوست نه دی، اوس مهال یو ګڼ نفوسه ولایت دی، خو له بده مرغه ملکي او نظامي تشکیلات د دریمه درجه ولایت دي. نو که چېرته موږ ملکي او نظامي تشکیلات لوړ شي ګټه به دا وي چې لیوي خو به موږ ځوانان جذب شي، بلې خواته به موږ د ولسونو هغه ستونزې زر زر رفه شي.
د غونډه په پای کې د ګډونوالو لخوا څلور ماده ایز پریکړه لیک صادر شو چې په کې راغلي ول د مرکزي حکومت مشران دي تر دې زیات د خوستوالو د زغم او حوصلې ازمینه نه اخلي او لاس په لاس دي د دوی د غوښتنو د عملي کولو لپاره اقدام وکړي. په پریکړه کې زیاته شوې مرکزي حکومت دې دوی غوښتنې د تیر په څیر بابیزه نه کړي او که په اړه تر راتلونکو 15 ورځو عملي اقدامات ونه شي د خوست د ولسونو له جدي غبرګون سره به مخامخ شي او د دې مدني حرکتونو لړۍ به تر کابل ورسوي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د بارک اوباما اداره به ډیر زر پر امریکا د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملې په اړه د کانګرس د څیړنې هغه 28 پاڼې خبرې کړې چې ښایي له حمله کوونکو سره د سعودي عربستان ارتباط څرګند کړي. په دې اړه نور جزئیات له فرشتي جلال زیو.
د سپتمبر د 11مې حمله په اړه د تحقیقاتو لپاره د امریکا د کانګرس د دوه ګوندیزي کمیټې مشر باب ګرام ویلي چې راغون شوي اسناد سعودي ته د شک اشاره کوي. ولسمشر باراک اوباما ویلي چې د استخباراتو د ادارې مشر جیمز کلپر د دې اسنادو ځینې مهمې برخې بیا کتلې او د امکان ته اشاره کړې چې شایي په لنډ وخت کې لښته لږه د دې اسنادو یوه برخه خپره کړي. دا اسناد شایي په داسې وخت کې خپاره شي چې تر اوږدې مودې ملګرتیا وروسته د امریکا او سعودي عربستان روابط نازک شوي دي. پاپ ګرام د اکشن به پورس په دې اړه د امریکا ان بی سي ټلویزیون میټ د پریس خپرونې ته وویل هیله لرم چې امریکایانو ته د درناوي له مخې به دا پریکړه شوې وي او دا اسناد به خپاره شي. د سپتمبر د 11مې د حملو په اړه د کانګرس د ګډې څیړنیزې کمیټې رپورت په 1938 پاڼو کې برابر شوی او د کمیټې غړي ټیم رومر ویلي چې لږته لږه 28 پاڼې د پولیسو رپورت دی. دا رپورت د امریکا د پخواني ولسمشر جورج دبليو بوش په سپارښتنه برابر شوی او هغه مهال جورج بوش ویلي و چې د دې اسنادو خپرول شای استخباراتي سرچینه او د معلوماتو غونډولو د لارو چارو په اړه پټ معلومات افشا کړي. دا څرګند کیږي چې بوش دا کار د سعودي عربستان او امریکا د سیاسي اړیکو د خوندیتوب لپاره هم کړی وي. د امریکا د کانګرس څیړنې کمیټې او د سپتمبر د 11مې د حملو په اړه د څیړنې کمیسون دا شواهد نه دي ترلاسه کړي چې د سعودي حکومت یا د دې هیواد کوم لوړ رتبه چارواکی په امدي ډول له هغو کسانو سره په مرسته تورن وګڼي چې د سپتمبر په 11مې تروریستي حمله کړې وه. په دې حمله کې تر 3000 زیات امریکایان ووژل او تر 6000 زیات زخمیان شول. د یو شمیر قربانیانو کورنۍ او د امریکا د کانګرس ځینې غړي باور لري چې له حمله سره د سعودي د اړیکو پر امکان باید زیاتې څرګندې وشي. په غونډه لسو کسانو کې چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11مې الوتکې وتښتولې او حمله یې وکړه لښته لږه 15 سنه د سعودي عربستان اتباعو. د سعودي حکومت ویلي چې د افراطي ډلو د فعالیت او د هغوی د مالي سرچینو او چینلونو د بندولو لپاره مبارزه کوي او په دې حملو کې په غلط ډول تورن شوي دي. د اسوسییټډ پرس په وینا د سعودي حکومت د سپتمبر د 11مې د حملو په اړه د چارنیز رپورت د هغو 28 پاڼو د خپرېدو هرکلی کړی چې په لوړه کچه سری بلل شوی دي. سعودي چارواکو ویلي چې د دې پټو اسنادو خپرېدل به دوی ته هم پر ځان د لګېدلو تورونو د سپیناوي موقع ورکړي. هغه لایحه چې پاتې وشته مخونو کې د دې پټو اسنادو د خپرېدو پر څرنګوالي بحث کوي د امریکا سنات استول شوی او په استازو مجلس کې هم د دواړو ګوندونو غړي ناتړ کوي. کله چې لایحه تصویب شي د سپتمبر د 11مې په حمله کې د قربانیانو کورنیو ته به هم اجازه ورکړي چې د سعودي له حکومت تاوان وغواړي. انډیپندنت رسپانه وای د مسلې سعودي عربستان ته د ولسمشر باراک اوباما پر وروستي سفر سیوري کړو. خو د انډیپندنت په وینا سعودي چارواکو امریکا ته خبرداري ورکړی چې کله لایحه په کانګرس کې تصویب شي دوی به په امریکا کې خپل 55 میلیارډ پنګي وپلوري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي د عیشت امریکا او اروپای ټولنې په وړاندې تر ټولو نوې او جدي تهدید دی. اوباما چې پرونې د جرمني په هانور ښار کې خبرې کولې د تروریزم پر ضد د همکاریو په اړه ټینګار وکړ او له اروپایي هیوادونو څخه د نړۍ د امنیت په ټینګولو کې د مرستې او برخې اخیستو غوښتنه وکړه. ملالۍ بشیر په دې اړه جزئیات لري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې پرونې د جرمني په سوداګریز شهر هانور کې پیوغونډ کې د دې هیواد برتانیې، فرانسې او ایتالیا مشرانو ته خبرې کولې داعش لویدست تر ټولو نوې تهدید وباله. داعش اوس مهال زموږ هیوادونو ته تر ټولو بیړنۍ تهدید دی. له همدې کبله موږ پریکړه کړې چې د دې ډلې د لمنځه وړلو په مقصد کې متحد یو او د ناټو ائتلاف ټول 28 غړي هیوادونه د داعش ډلې پر وړاندې په عراق او سوریا کې په جګړه کې برخه اخلي، یا په هوایي حملو کې برخه اخلي، یا د عراقي ځواکونو روزنه کوي، یا مهمې بشري مرستې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پرونی وینا کې د خپل هیواد هغو هڅو ته اشاره وکړه چې د تروریزم پر ضد په جګړه کې کوي. د ویل د نظارتي سیستم پیاوړتیا به د اروپایانو او امریکایانو له ځانګړي حریم څخه سرغړونه نه کوي. د تروریزم تهدید رښتونه دي. موږ په امریکا کې د څارنې د سیستم د پرمختګ په اړه کار کړی چې یقیني سي دغه د څار سیستم د قانون له حاکمیت او خلکو د ځانګړي حریم د ارزښتونو له خوندي ساتلو سره سم دي. موږ د خلکو شخصي ژوند احترام کوو، د اروپایانو شخصي حریم ته به هم احترام کوو، نه یوازې د امریکایانو هغه ته. خو په دې اړه مې د کار په جریان کې د نتیجې تر رسیدلې يم چې امنیت او شخصي حریم باید له بل سره په ټکر کې نه وي، بلکې کولای شو دواړه خوندي وساتو. د امریکا ولسمشر همدارز ویل اروپا ته اړتیا ده چې په نړۍ کې د امنیت ټینګولو په برخه کې ونډه واخلي. د ویل د ناتو نظامی ائتلاف او اروپایي هیوادونه په ټوله کې کولای شي د داعش پر ضد په مبارزه کې ډیر کارونه وکړي. اوباما ویل اروپا ځینې وختونه له ځانه د دفاع په مسأله کې خوشاله ښکاري. د ناتو لغړی هیوادونه وغوښتل چې د دغه ائتلاف په تمویل کې بشپړه برخه واخلي. د روسیې په اړه ویل لویدیت باید د اوکراین د کړکیچ پر سر پر روسیې لګول شوی بندیزونه وساتي. اوباما ویل روسیه سره شی اړیکې غواړي او د همداسې روابط لپاره زیاته پنګونه کړي، خو اوس باید پر روسیه بندیزونه تر هغه وخت وساتل سي چې روسیه د منسک موافقه په بشپړه توګه عملي کړي. د اروپا په یو خپلواک هیواد اوکراین کې د روسیې لاسوهنه د یو هیواد له خپلواکۍ او ملي حاکمیت څخه سرغړونه ده، او دغه موضوع په ختیځ اروپا کې زموږ متحدین په غوسه کړی دي، او د یوې واحدې آزادې او سوله ییزې اروپا لپاره زموږ لیدلوري له تهدید سره مخامخ کړی دي، او داسې ښکاري هغو پرمختګونو ته زیان ورسوي چې له سړې جګړې وروسته شوي. جرمنی ته د اوباما سفر پرون پای ته ورسید، او د دې شپږ ورځنی سفر پر مهال سعودي عربستان، برتانیې او جرمنی ته ولاړ.
افغان حکومت وایي پاکستان کده وسلوالو طالبانو په وړاندې پوځي اقدام نشي کولای. په پیښور او کوټه کې د هغوی د رهبری شورا په وړاندې اقدام وکړي. یو شمیر افغان مدني فعالان وایي حکومت باید انس حقانی په ګډون هغه طالب زندانیان لزن پرته اعدام کړي چې د